برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګنسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کې دوه د مخنیوي لپاره کاریدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډېر اغېزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونې ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته به وسپارل سي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او د تیری سیشن په ماښام تر منځ ورسته له جماعت د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دغه 14 مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ده یو جنایت بللی دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 پسلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روختي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روختي خدمات په بیساري ډول محدود شي. ملګری ملتونه د جون څلورم نیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغېز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنې په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلال زی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخه خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزاد البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګران ماشومانو ته افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکو نه سید خبرونه په لړ کې 0999 شل پینز دیش چلوی خواب دارنگا سفر و سوا ات سوا و دو بیشتا و سوا و پینز پانزوس از منگ داری کش میری دی. نو تس کولشی چی پا دی یادی کرا سرا تماس منسی یا خپل نظریات او کم مبارکیانش لر یغا هم شرکی کی. نو فکر کم چی از منگ درنا ملمانا پا چم توی او کچنگا نو از منگ تخنیکی هم کار کوشش کوی چی از منگ ملمانی سر علی که کنگا کلی بی هم دوستانو خزا خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور یې خوشحاله وي آرامه فکر ولري آرامه ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بلاخره په غیمانه روحي فشارونه وي یا غره تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نرازی کرام شي. هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وینو د مور او د ماشوم یعنی اړیکه دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشاله وي آرام وي او خزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کوي. او کله چې بیا مور مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې ترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه.
کور ودان اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي له دوی نه ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. د دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د خپلو ماشومانو حقونو ته
ماشومان لری اغلی تقوا
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي، ماشاءالله یان شوی دي، ولی مخکې زما وریرونه وو، البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی.
نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړ شي، خسته خزمینه مسایده شي، دا به څومره په ماشومانو خي غيزه وکړي؟
که خزه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې، په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او غوي ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري. نو په مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، یا هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سر کار د ماشوم له مور سره وي، باید هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي. نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي، دا هغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړې ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي، اغلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډېر وخت پاتې کېدل، یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري، او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره باید یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوی کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نوی کړی په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري، پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي، اوس هم وریژونه څوک شته دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ کېده، په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لنی کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې د څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي وایي لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه یې چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل تر وانه خلی کې ورکولای نشي. مثلا خوونه او روزنه د چبات زمور لکېږي څخه ته پایل کېږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې اتلس کلني د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مفایده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چاکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي. او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حد اقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونووسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه پکړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه پکړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی کړي. اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به دوی ته اوږه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به یې ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همداوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سواداری خزې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سواداری خزې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یو ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر 3 کلنۍ یا دلته معمول په افغانستان کې چې په 4 کلنۍ یا 6 کلنۍ به ماشوم خوري. 6 کلنۍ یا 4 کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کومه، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط مهمې ده، ټولنه بېل بوله ده. باندې نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم، ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته، ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا ناسناسه او استفراق دا ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل ځي موټر نه سره د هغه راخلي مرش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعاً هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه. یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي، دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېره غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس پرمخ وي، لکه خامې اوبه چې وړې شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان زما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي. ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي، او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي، ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي، چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي، د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده.
یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي، ښځو ماشومان ته غبت سوي. ستاسو په نظر
دولت ته په کار ده چې باید د ماشومانو په برخه کې، چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاقه کارونه کوي، چې د افغانستان ته هم بکه زه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي.
سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې. او هغه کسان چې شاقه کارونه کوي یا نور کارونه کوي، لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي، ټولنه ورسره په عذاب ورڅخه جوړېږي، او غلق ورڅخه جوړېږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په عذاب وي، خلک ورسره په عذاب وي، او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کوره کېږي، دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. پیر دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سر ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، مستنه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس تر اولاد دومره کم عاید سره وروزی او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کارونه ور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي، د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه مفتی په بخښنه سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفتی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، پرته به دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخ هغه له تقوام کې اشاره کړې، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړیږي؟ دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او میندو سره مرسته وکړو، خویندو سره مرسته وکړو، چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګورنه کې، خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونه ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلي وي چې وړې ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یاده نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو غدار به اتمن زموږ اوس هم په یاد وای. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کونی په یاد نه پاتې، زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره باید ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، میا یې ورباندې خفه وي، مور یې ورباندې خفه وي، عمه او خاله یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځه یاست، په خپلو ښځو بېرته ظلم کوي، هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده، چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده، او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شوي وایي وایي لور یې شوې ده، هله دا شی ما ورته پخوي لور یې شوي.
دا هم د خوځو د خوانه کې، یا د خوخي د خوانه کې، او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده ویلای شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډېر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته غلې تقوا
کور
ودان خپله خپرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس پرنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ